زراعت ترمن د جس کوچشته نسبت مایاتته کم ده، خو د زراعت ترمن د واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دی ګرانو تکونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه لکه هوا د ټول د یو ماده شتون په طبیعت کې د غاز په رازو ګرانو زکونکو د مواد پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د مادې باندې خپل د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زکونکو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې حق درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتو والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کیږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې ده، هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله څه شي کیږي، زیاتیږي، او ورو ورو دوی څه شي کیږي، خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر دو دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطیږي، یعنی بل یا عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بیلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چې سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په دې ترتیب تاسو کاربن ویني چې د کاربن عنصر د لومړی د کاربن عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربن سمبول شودل شوی دی. او په دې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا H E ده. H E ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر. که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کېدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسبی کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی شو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول شوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول شوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب شوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربن سمبول یې سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې این ده او اټومي نمبر یې اووه ده. چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي نو د دوی له یو ځای والي یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کېدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو په دې جدول کښې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب د کاربن ډای اکساید په نوم سره یادېږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربن او دوه اټومه اکسیجن یو ځای شوي دی کاربن ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلي. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کښې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلي چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې ده خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغو اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي. کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادېږي، او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو نجیبه غازات خپله بې اثره یا خنثی غازاتو په نوم سره هم یادېږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمېر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښېدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمېر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو مایل ولري همدغه مایل ته خپله ویلانس ویل کېږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر کچیر په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو عزمیش می د پروکول لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پروکول لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري دې ډول عناصر ته موږ او تاسو یو ویلانسا عنصرونه ویلی سو. او کچیر هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د عزمی شمیر د پروکولو لپاره دوه الکترونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ویل کېږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کېږي او دوی په خپل اخیري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري. او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخیري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت ته موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کېدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخیري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخیري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي، دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخیري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخیري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمېرل کېږي چې دوی په خپل اخیري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم، چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیري مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول کې رالري هغوی بیا په خپل اخیري مدار کښې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د په خپل اخیري مدار کښې یو الکترون لري خو د فلورین عنصر چې د په خپل اخیري مدار کښې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې ده د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو وویل د لومړي ګروپ عناصر چې دي په خپل اخیري مدار کښې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ویلانسه عنصر هم بلل کېږي. او فلورین چې بیا ده د هغه اووم ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کېږي چې په خپل اخیري ګروپ کې اخیري مدار کښې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم خپله یو فلز دی او فلزات چې وه موږ او تاسو ویلي وه چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاسه ورکوي، ځکه چې د دوی آیونایزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو آیون پېژنو چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي. آیون یوه لاتیني کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هره چار لرونکې ذرې یا هر چار لرونکي اټوم ته آیون ویل کېږي. یا همداسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمېر کښې بې نظمي رامنځته سي، ګډوډۍ رامنځته سي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلېږي. او کله چې د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم سي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل کښې یې پروتونونه اضافه کېږي، یعنی پروتونونه یې زیاتېږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبته چارج لرونکې ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کېږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کښې بیا پروتونونه کمیږي او په مقابل کښې یې الکترونونه زیاتېږي، چې منفي چارج ورباندې زیاتېږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. مثلا د لیتیم آیون چې ده مساوي ده په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي ده په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي ده په منفي درې سره. په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې ده مساوي ده په منفي دوه. او داسې نور مثالونه هم سته چې تاسو په دې لاندې جدول کې وینئ چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یوه آیونونه هم په همدې ترتیب شوي دي. آیون چې ده خپله په دوو ګروپونو ویشل سوي، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونو ته ویل کېږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوي وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبي آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کېږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوي وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کښې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بېلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیت دی، سلفیت دی، او په همدې ترتیب نایتریت دی چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زه دینا صالحي تاسو ټولو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستۍ شېبو پورې پاتې شئ او ملګرتیا مې وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملات، چې د تیر لوست ادامه پاتې برخه ده. د نشپېتمې صفې څخه پیل پر دراویایمې صفې پورې پای ته ورسېږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات وه، د عضوي مرکباتو ډولونه مو وویله، او په همدې اساس د عضوي مرکباتو ترمنځ هغه کیمیاوي تعاملات چې ترسره کېږي په همهغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د تیر لوست په ادامه راځو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه یو ډول هم د ډی هایډریشن تعامل ده، چې دا هم یو له عضوي مرکباتو څخه، که چیرې د یو عضوي مرکب څخه د یوې اوبه جذبوونکې مادې په واسطه د اوبو د مالیکولونو ایستلو او یا هم کمولو ته خپله د ډی هایډریشن تعامل ویل کېږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وینئ، یعنی که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب کې د یوې اوبه جذبوونکې مادې په واسطه د اوبو یو مالیکول یا دوه مالیکوله ورڅخه کم او یا هم لیرې کړل شي، عبارت د دیهایډریجنیشن تعامل څخه ده. چې په دې معادله کښې تاسو وینئ، په دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ایتایل الکول په نوم یو مرکب لرو، چې د ایتایل الکول د ګوګړو تیزابو په شتون کښې چې خپله یو اوبه جذبوونکې ماده ده، چې د دې په واسطه موږ او تاسو غواړو چې د ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه لیرې کړل شي یا هم موږ نه کم شي، چې په نتیجه کښې هغه نوه مواد چې موږ او تاسو ته په لاس راکوي یا اوبه ورنه کم شي یا وایستل شي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د دیهایډریجنیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته ایتایل الکول څخه یو مالیکول او کم شو په نتیجه کې د کاربن او کاربن ترمنځ وګونی اشتراکي اړیکه رامنځته شوه او په نتیجه کې د ایتین په نوم سره یو مرکب لاسته راغله او یو مالیکول اوبه مو هم ورنه بل یا جلا کړل. په همدې ترتیب د دی هایدروجنیشن تعامل ده. خو که چیرې بیرته په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه مالیکول ایتایل الکول په نظر کې ونیسو، یا هم ولرو بیا اساس د دې څخه دوه مالیکول اوبه وایستل شي او یا هم ورنه کم شي، نو په دې اساس موږ او تاسو ګورو چې دلته ډای ایتایل ایتر په نوم یو مرکب په لاس راکوي چې د دې مرکب د اکسیجنی مشتقات دی چې ایتر خپل د وظیفوي ګروپونو څخه شمیرل کېده. چې موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل وینو چې په دې برخه کښې د دواړو خواو ته یو نوه بقیې شتون لري، نو په همدې اساس د ډای کلمه موږ او تاسو ذکر کړه او خپله د ایتر وظیفوي ګروپ ته نو وایو چې ډای ایتایل ایتر. او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته اوبه هم په لاس راکړل شي. یعنی که چیرې دلته په همدې ترتیب بیا کېدای شي چې په ډېرو وختونو کښې موږ او تاسو دلته اوبه لاسته راوړو او اوبه مو ورنه کم کړه. چې په تېرو کلونو کښې موږ او تاسو له ډای ایتایل ایتر څخه خپله په تېر لوست کښې ولوستل چې د یو بې هوښه کوونکې مادې په توګه کار اخیستل کېده. ګرانو زده کوونکو، دا و د ډی هایدروجنیشن تعامل. راځو په د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو یو بل نوه تعامل چې هغه د هایدرولیز په نوم سره یادېږي په دې باندې بحث کوو، پېژنو چې خپله هایدرولیز وایي که چیرې یوه عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه په آیونونو باندې ټوټه ټوټه شي او یا هم تجزیه شي او د اوبو له آیونونو سره د دوی ترمنځ یو متقابل عمل ترسره سي یا منځته راسي، چې دغه عمل چې کله د دوی ترمنځ متقابل عمل رامنځته کېږي او بیا په آیونونو باندې ټوټه ټوټه کېږي او تجزیه کېږي، نو دې عمل ته موږ او تاسو خپله هایدرولیز ویلی سو یا هم د هایدرولیز تعامل ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ چې میتایل اسیتیت ته که چیرې د اوبو سره دوی تر تعامل ورکول شي وینو چې دوی په خپلو آیونونو باندې تجزیه کېږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د اسیتیک اسید چې خپله د سرکې تیزاب ده او په عین وخت کښې بېرته میتانول یا ایتایل الکول هم ورڅخه لاسته راغله. دغه عملیه خپله چې دوی په آیونونو باندې وینو چې په منفي آیون باندې چې خپله هایدروکسای ګروپ یو منفي آیون باندې تجزیه شوه یا په منفي آیونونو باندې ټوټه ټوټه شوه، د خپله یو د هایدرولیز عملیه هم د هایدرولیز تعامل ده. لکه په اسیتیک اسید هم موږ او تاسو وینو چې دوی په آیونونو باندې تجزیه شوه چې آیون خپله یو منفي ذره ده، نو په همدې اساس دا خپله د هایدرولیز تعامل شو. راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو هایدرولیز وپېژند، د هایدرولیز په همدې اساس راځو اوس موږ او تاسو تحمض تعامل وایو چې دا څه ډول تعامل ته ویل کېږي. تحمض چې د ګرانو زده کوونکو هغه یوې مادې ته که چیرې اکسیجن ورکړل شي یا هم له هغې مادې څخه بیرته د اکسیجن په ورکولو کښې د هغه په مقابل کښې هایدروجن واخیستل شي، دا ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض وایي. یا هم په دې داسې ډول سره وایي که چیرې یو مادې باندې اکسیجن نصب کړل شي او د یو مادې څخه بیرته هایدروجن عنصر واخیستل شي یا هم د هایدروجن یو اټوم واخیستل شي، دې عملیې ته موږ او تاسو د تحمض عملیه وایو. چې همدارنګه که چیرې د یو عنصر اټومونه خپله په یو کیمیاوي تعامل کښې الکترون د لاسه ورکړي، نو په همدې اساس که چیرې الکترون دوی د لاسه ورکوي هغوی مثبت چارج یې لوړېږي، نو د مثبت چارج د لوړېدلو عملیه ته موږ او تاسو بیرته خپله تحمض یا اکسیدیشن وایو. اکسیدیشن یا تحمض یعنی کله چې د یوې مادې په هماغه اساس په کیمیاوي تعامل کښې که چیرې الکترون د لاسه ورکوي او په مقابل کښې په مثبت چارج باندې چارجېږي او مثبت چارجونه یې ډېرېږي لوړېږي، نو دا ډول که چیرې مثبت چارج یې لوړ سي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن عملیه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په لاندې تعامل کښې وینو چې د کپر اکساید د کپر په اکساید کښې دلته اکسیډنټ د اکسیډنټ وظیفه یا اکسیدیشن وظیفه دا ده چې د خپل په غاړه دا باندې په غاړه لري تر څو د مسو اکساید یا د کپر اکساید څخه اکسیجن لیډ کړل شي او په دې اساس کله چې اکسیجن لیږ کیږي یا هم اکسیجن اوربند نسویږي او هایدروجن عنصر ورڅخه لیږ کیږي د ډول عملیت موږ تاسو تحمض یا اکسیدیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې ګران زده کوونکو موږ تاسو په دې مثال کې لرو په دې معادله کې موږ تاسو وینو چې دلته خپل په همدې ترتیب سره دا عنصر یا هم دا اوبخشي دا مرکب چې ایتل الکول ده یا میتانول ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو اکساید په موجودیت کښې یعنی غواړو چې دلته د دې ترمنځ د اکسیدیشن یعنی د تحمل عملیه اجرا سي نو په همدې اساس مس ارجا کیږي. مس چې ارجا شو او عنصر یعنی مس منځ ته راځي او په همدې اساس هغه اکسیجن یې د کاربن د اټومونو د الکول مرکب په مالیکول کښې اکسیدایز کیږي او په پایله کښې موږ او تاسو د اسید الدهاید لاس رکوي اوبه په لاس رکوي او وینو چې مس هم د اکسیجن څخه بیل شوي یا هم جلا شوي دي. چې دا عملیه ته موږ او تاسو د تحمض عملیه یا د اکسیدیشن عملیه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ریډکشن تعامل یا هم د ارجا تعامل لرو یا عملیه وایو. چې په دې عملیه کښې موږ او تاسو وایو چې دا ارجا یا ریډکشن چې ده دا د تحمض د عملیې سرچپه یا برعکس ده، یعنی دا چې دوی د اکسیدیشن څخه برعکس عمل اجرا کوي. یعنی که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب باندې د هایدروجن د اټومونه نصبول او له عضوي مرکبات څخه بیرته د اکسیجن اخیستل عملیه ته کولی شو چې ارجا عملیه وایي، یا هم دا چې ریډکشن عملیه وایو. یعنی دوی د اکسیدیشن برعکس یو چې اکسیدیشن په عملیه کښې موږ او تاسو وویل ګرانو زده کوونکو چې هلته د هایدروجن اخیستل وه او د اکسیجن نصبول وه، خو په ریډکشن عملیه کښې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن نصبېدل دي او د اکسیدیشن اخیستل یا بیلول دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو ریډکشن وایو. لکه څنګه چې تاسو د پروپین په مرکب کښې وینئ په دې معادله کښې ګرانو زده کوونکو چې د دوی د کاربن او کاربن ترمنځ په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او په همدې اساس که چیرې دوی د یو هایدروجن په واسطه سره ارجا سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه باندې تبدیلېږي او په همدې اساس د یو غیر مشبو هایدروکاربن یا هم مرکب په مشبو هایدروکاربن باندې تبدیلوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې پروپان مرکب خپل یو مشبو هایدروکاربن ته لاسته راغلی او د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه په یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې تبدیل شوې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو دا و د ارجا یا ریډکشن تعامل. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ د انشقاق عملیه لرو، چې د انشقاق عملیه هم یو نوع د عضوي مرکباتو هغه تعاملات کیدای سي چې د ځینو تعاملاتو په واسطه دلته داسې اجرا سي. وایي که چیرې د اوږد زنځیر لرونکي مرکبات موږ او تاسو ولرو او هغوی په خپلو مالیکولونو باندې ټوټه کړل شي یا هم تجزیه کړل شي او دغه د وړو مالیکولونه کله چې لاسته راځي واړه واړه مالیکولونه دغه لاسته راغلي مالیکولونه ته که چیرې د تودوخې او د کټلیس په واسطه سره یعنی لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونو باندې تجزیه او ټوټه ټوټه شي دې ډول عملیه ته موږ او تاسو د انشقاق عملیه وایو. چې خپله د انشقاق عملیه په 1910 میلادي کال کښې د کیمیا پوهانو په واسطه د لوړې تودوخې او د کټلیس په شتون کښې د الکانونو یو غټ غټ مالیکولونه مات کړل او تجزیه یې کړله چې په نتیجه کښې یې کوچني مرکبونه او مالیکولونه یې لاسته راغله. یعنی دا چې لوی مالیکولونه یې په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه یا هم بدل کړله، چې دا ډول عملیه ته دوی د انشقاق عملیه ول. او د انشقاق له عملیې څخه ګرانو زده کوونکو د تیلو په صنعت کې کار اخیستل کیږي او په داسې نورو نورو مختلف ځایونو کښې کار اخیستل کیږي. که چیرې یو مثال ورکړو د بېلګې په توګه، که چیرې په همدې اساس موږ او تاسو وګورو د هیګزا بیکان مرکب چې د خپل یو لوی یا غټ مالیکول ده چې د انشقاق د عملیې په واسطه سره کولی شي چې په دوو نورو کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه شي، چې هغه چیرې دوی ته مثال 200 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي د هغه په نتیجه کښې په وینو چې یو په اوکتین او بل په اوکتان باندې چې کوچني مالیکولونه دي تجزیه کیږي یا هم د ټوټه کیږي چې د خپل د انشقاق عملیه ده. او په د انشقاق د عملیه څخه په صنعت کې کولای شو چې کوچني مالیکولونه د کاربن د اټومونو شمیر له یو څخه بیا تر 14 اضافه وي. هغوی له غټو مالیکولونو څخه چې د انشقاق د عملیه په واسطه لاسته راوړلی شو، او هغه مالیکولونه چې د کاربونونو د اټومونو شمیر له 15 څخه تر 12 پورې وي، بیا په پټرولو کې د استفادې لپاره هم کارول کیږي. او د تصفیه په دستګاو کې یو شمیر مالیکولونه وجود لري چې د کاربن د اټومونو شمیر له یو څخه تر 14 پورې دی، چې دا بیا کولای شو د انشقاق په عملیه پر اساس باندې تشکیل کړو او بیل ځنډ څخه اوس وځول شي، چې دغه ډول د انشقاق د عملیه تودوخه هم کېدای شي چې په دې اساس باندې پوره کړل شي. مننه ګرانو زده کوونکو، ساسو له توجه څخه موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زدکون کو هیلی لرم چی طول بجور روغ او صحت مند بایسته. زه دیانا صالحی تاسو ټول ته د لسم ټولګي یو لسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پرې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مسطح مالیکولونه. درنیویم صفحې څخه پیل تر 134 صفحې پورې دوام لري. که څه هم دا زموږ او ستاسو د تیر درس ادامه ده، چې په تیر درس کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خطي مالیکولونه وویل. په همدې اساس د مالیکولونو هغه کتبیاتو جوړښت و، د هغوی هندسي جوړښتونه وه، چې د هندسي جوړښتونو پر اساس ادامه راځو. نن ورځ موږ او تاسو مسطح مالیکولونه پېژنو. چې مسطح مالیکولونه کوم مالیکولونه ته ویل کېږي؟ مسطح مالیکولونه هغه مالیکولونه دي یا هم درې الکتروني ساحې درلودونکي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. دوی هغه مالیکولونه دي چې په خپله شاوخوا باندې درې الکتروني ساحې لري، درې الکتروني ساحې لري. او مسطح مالیکولونه چې دي، د دوی د اړیکو ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې رامنځته کېږي، هغه ولانسي زاویه مساوي په 140 درجې سره ده، په 140 درجه سره. خو د مسطح مالیکولونه چې دي، نسبت و خطي مالیکولونو ته، خطي مالیکولونه هغه و چې هغوی دوه الکتروني ساحې درلود او د ولانسي زاویه یې د اړیکو ترمنځ 180 درجه وه. خو مسطح مالیکولونه نسبت و خطي مالیکولونو ته، د دې ولانسي زاویه 140 درجه ده. او د دوی هایبرید چې ده، هغه SP2 هایبرید درلودونکي ده. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې ویني، یا په دې مثالونو کښې ویني، دا هم برون ټرای فلورایډ یو مرکب ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دوی چې د درې الکتروني ساحې درلودونکي ده، یا د درې الکترونونو درې جوړې درلودونکي ده، چې دې ته موږ او تاسو یو مسطح مالیکول وایو. لکه څنګه چې تاسو هغه موډل هم ویني، په همدې ځای کښې برونې مرکزي اټوم د اساس، یو فلورین اټوم دلته، یو فلورین اټوم دې اساس، او یو هم دلته. او دوی چې دی، د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې شته 180 درجې ده. ولې کمه ده نسبت په خطي مالیکولونو ته؟ ځکه چې د دوی آزادې جوړې زیاتې دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو د دوی ولانسي زاویه 140 درجې ده. دا مسطح مالیکولونه دي، او په عین وخت کښې کولای شي چې دوی یو مثلث ته ورته جوړښت هم جوړ کړي. په دې کښې دوی هغه SP موږ او تاسو وایي، دلته دوی درې الکتروني ساحې لري، یوه الکتروني ساحه، دوهمه الکتروني ساحه، او درېیمه الکتروني ساحه. د دوی SP هایبرید چې دي، SP2 دي، یو S هایبرید یا الکتروني ساحه، یو P او دوه P چې درې الکتروني ساحې سوه، چې د S برخه یې یو درېیمه ده، د پی برخه یې دوه پر درېیمه برخه ده. همدې اساس نور مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای سو. راځو اوس موږ او تاسو یو هم د مسطح مالیکولونو څخه وروسته څلور سطحي مالیکولونه دي. څلور سطحي مالیکولونه بیا هغه مالیکولونه ته ویل کېږي، یعنی که چیرې خپله یو مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې ولري. تاسو ګورئ دوی بیا څلور الکتروني ساحې لري، چې دوی بیا د تیتراهایډرال او څلور سطحي مالیکولونو په نوم سره هم یادیږي.
نو ځکه موږ او تاسو وایي دوی چې دي څلور الکترونی ساحې رامنځته کړي دي او د دوی ترمنځ هغه د آزاد جوړه الکترونونو تعداد هم څه دی کم دی او د دوی ولانسي زاویه هم مساوي ده په 1.8 کی ایم سره یا هم 1.15 درجه سره د دوی ولانسي زاویه ده خو هایبرید هغه مساوي دي په اس پی درې هایبرید سره اس پی درې هایبرید درلودونکي دي لکه موږ او تاسو وینو لکه سلفایټ او دې ترتیب سره نور مثالونه هم ورکوي لکه سلفیټ او په همدې اساس تاسو دلته د خپل د میتان یو مرکب ویني چې په دې ځای کښې دا د هغوی هغه څلور سطحي مالیکولونه دي دا یې هم موډل دی چې موږ او تاسو وینو یو دوه درې څلور څه شی جوړ کړي دي الکتروني ساحې یې جوړ کړي دي او په همدې اساس دې ته موږ او تاسو څلور سطحي مالیکولونه وایو چې څلور سطحي مالیکولونه د اس پی درې هایبرید درلودلو پر اساس باندې وایو چې یو د اس برخه ده د په همدې اساس درې برخې د پی یعنی د اس برخه چې د یو پر څلورمه برخه ده او د پی برخه یې درې پر څلورمه برخه ده چې دا څه شی سو د څلور سطحي مالیکول سو راځو ګرانو زده کوونکو د اوبو مالیکولي هندسي یا هم خطي جوړښت وایو د اوبو مالیکولي جوړښت خپل یو کوچنی جوړښت درلودونکي دي چې یوه برخه یې مثبته او بله برخه یې منفي چارج درلودونکي ده نو دوی چې دي د اوبو مالیکول خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي دي او د اوبو په مالیکول کښې دوه جوړې الکترونونه ازادې جوړې شتون لري دوی جوړې ازاد الکترونونه شتون لري نو په همدې اساس د دوی د اړیکو هغه ولانسي زاویه چې ده هغه 1.15 درجې ده خو د دوی جوړښت چې دی هغه څلور سطحي دی څلور سطحي رامنځته کوي یا څلور سطحي یا څلور وجهې لري او په همدې اساس د دوی هایبرید چې دی هغه اس پی درې هایبرید درلودونکي دي د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي او د اوبو مالیکول چې دی غیر خطي دی خطي نه دی خطي هغه وو چې دوه الکتروني ساحې رامنځته کولې او د یو خط د یو مستقیم خط په شکل سره ترتیب و یا جوړښت یې درلود خو د اوبو مالیکول یو غیر خطي مالیکول دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې نه دی موډل دی چې اکسیجن د مرکزي اټوم په شان برخه اخیستې ده یو اټوم دې خواته هایدروجن بل اټوم دې خواته هایدروجن خو دوی چې دی یوه برخه یې دوی چې دی قطبي جوړښت لري موږ او تاسو قطبي جوړښتونه قطبي اشتراکي اړیکې قطبیت باندې موږ او تاسو تېر لوست کښې بحث کړی وو دوی چې دی قطبي جوړښت لري چې یوه برخه یې مثبته او بله برخه یې منفي چارج درلودونکې ده نو په همدې اساس چې دوی دي د اوبو مالیکول چې د خپل یو ډایپول مومنټ لرونکې ده نو په همدې اساس وایي چې دوی یو خطي غیر خطي مالیکول دی په همدې اساس او په دې ځای کښې موږ او تاسو وویل چې د دوی اس پی دی هایبرید درلودونکي دي چې د اس برخه یې یو پر څلورمه برخه ده او د پی برخه یې درې پر څلورمه برخه ده راځو ګرانو زده کوونکو د اوبو د مالیکولي جوړښت څخه وروسته د امونیا د مالیکول جوړښت باندې بحث کوو چې د امونیا مالیکول څه ډول مالیکولي جوړښت لري لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل د امونیا ګاز چې د خپل یو الکلي خاصیت درلودونکي دی یا هم د الکلي خاصیت درلودونکي یو مرکب دی چې خپله مرکزي اټوم یې نایتروجن دی نایتروجن ځکه مرکزي اټوم دی ځکه چې د نایتروجن هغه اکسیدیشن نمبر یا چارج نسبت چاته هایدروجن ته زیات دی نو په همدې اساس باندې نایتروجن د دوی یو مرکزي اټوم شمیرل کیږي او په خپل ترکیب کښې دوی یوه جوړه الکترونونه ازادې جوړې لري نایتروجن په خپل ترکیب کښې یوه جوړه ازادې جوړې الکترونونه لري ځکه چې دی په خپل ولانسي قشر کښې 15 الکترونونه لري چې یو الکترون یې د یو اټوم هایدروجن سره چریک ډول ایښی دی یوازې او یوازې دوه الکترونه یې د آزاد جوړه الکترونونو په شان سره دلته پرې ایښی دی نو موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه 1.5 درجې ده په 1.5 درجې پر اساس باندې ترتیب سوې ځکه چې یو تعداد ازاد جوړه الکترونونه په کښې زیات سوي موږ او تاسو ویلي وو چې کله هر څومره چې ازاد جوړې الکترونونو تعداد زیاتېږي هغومره د دوی ولانسي زاویه د اړیکو ترمنځ کمیږي او دوی چې دي څلور سطحي مالیکول بلل کیږي یعنی وخت چې تاسو وګورئ یو الکتروني ساحه دوهمه الکتروني ساحه درېیمه الکتروني ساحه او په همدې اساس د څلورمه الکتروني ساحې نو څلور سطحي مالیکول شو او که نه او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د امونیا د مالیکول هغه هایبرید چې ده هغه اس پی درې هایبرید ده اس پی بی هایبرید ده چه ده اس د اس برخه چې ده هغه یو پر سلرمه برخه ده او د پی برخه چې ده درې پر سلرمه برخه ده ځکه چې موږ تاسو وایو یو دوه درې او پنځه اساس سلور د اس برخه یو پر سلرمه ده او پاتاسو درې برخه نور د پی ده یعنی درې پر سلرمه برخه او دا ترتیب سره ګران زده کوونکو تاسو دلته وینئ چې دا د امونیا هغه موډل دی نایتروجن مرکزی اټوم سو یو اټوم هایدروجن دوه او درې یو الکترونی ساحه دوه مې الکترونی ساحه درې مې الکترونی ساحه تعداد جوړه الکترونونه سلرمه الکترونی ساحه اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو په ډولونو باندې بحث کو څنګه چې موږ تاسو خطي او مسطح او سطحي مالیکولونه وپیژندل اوس راځو د مالیکول ډولونه وایو چې د مالیکول ډولونه پر دوه ډوله دي یو قطبي پولر دي بل غیر قطبي نان پولر دي قطبي مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې هغوی د قطبي اړیکې په واسطه سره جوړ شوي وي او په خپل ترکیب کښې د الکترونونه هغه ازادې جوړې ولري دې ته موږ او تاسو قطبي مالیکولونه وایو قطبي مالیکولونه چې دي د مختلفو اټومونو څخه جوړ شوي دي چې یوه برخه یې مثبته او بله برخه یې منفي چارج لري او دوی چې دي د ډایپول مومنټ یعنی ډایپول مومنټ یې خلاف د صفر څخه دی یعنی صفر به نه وي د صفر څخه به خلاف وي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال ویني اس ایل تیزاب دی امونیا دی اوبه دی او داسې نور په دې ځای کښې موږ او تاسو یو مالیکولي ډولونه د قطبي اړیکې پر اساس باندې وایو چې یو د اس ایل تیزاب تر منځ هایدروجن چې د قسمان مثبت او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو سره د دوی تر منځ یو قطبي اړیکه شتون لري په همدې اساس امونیا ده د امونیا په مرکب کښې تاسو وینئ یوه الکترونی ساحه دوه او درې او په همدې اساس دوه الکترونونه هم د ازاد جوړه الکترونونو په اساس باندې موږ او تاسو وینئ څلور الکترونی ساحې یا څلور الکترونی ساحې رامنځته کړي دي چې هایدروجن چې دی قسمان مثبت چارج درلودلو سره دي او نایتروجن چې دی په همدې اساس د قسمان منفي چارج په درلودلو سره نو د دوی تر منځ یوه قطبي اړیکه وجود لري نو ځکه وایي چې دا یو قطبي مالیکول دی همدې اساس په دې ځای کښې هم تاسو وینئ چې موږ او تاسو دلته ګورو د کلورین او کلورین تر منځ او د هایدروجن او هایدروجن تر منځ د دوی تر منځ بیرته چې شوی دی یوه قطبي اړیکه وجود لري او د دوی تر منځ یو دوه درې څلور سو وجهي یا سو سطحي الکترونونه دي سو سطحي الکتروني ساحې چې کړي دي رامنځته کړي دي راځو اوس د مالیکولونو دوهم ډول ته چې هغه یو غیر قطبي مالیکولونه یا هم نان پولر دي چې دوی بیا هغه مالیکولونه دي چې په خپل ترکیب کښې غیر قطبي اړیکې ولري او د دوی د الکترونونو چې دي دوی ازادې جوړې نه لري ازادې جوړې ونه لري دوی چې دي غیر قطبي مالیکولونه دي او دوی همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او په همدې ترتیب سره د ډایپول مومنټ یې هم صفر دی ډایپول مومنټ یې هم صفر دی لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن تر منځ د کلورین تر منځ د فلورین تر منځ او د همدې اساس کاربن ډای اکساید ترمنځ په دې مثال کښې تاسو دا مثال چې وینئ دا خپله د قطبي اړیکو تر منځ دی چې موږ او تاسو د نایتروجن او کلورین او هایدروجن او هایدروجن تر منځ د دوی اقلیت ښیو او موږ په تېر لوست کښې هم ولوستل چې د هایدروجن او هایدروجن تر منځ د کلورین او کلورین تر منځ قطبي اړیکې یا غیر قطبي اړیکې مو هم ولیدل لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ موږ او تاسو دلته وینو چې دا غیر قطبي مالیکولونه دي د نایتروجن او نایتروجن تر منځ درې ګونې اشتراکي اړیکه په شریک ډول سره ښودل شوې ده دوی چې دي ازاد جوړه الکترونونه نه لري دوی چې دي غیر قطبي دي یا نان پولر دي په همدې اساس کاربن ډای اکساید دی چې دا هم خپله یو غیر قطبي مالیکول دي چې د اکسیجن او کاربن تر منځ دوه ګونې اړیکه په همدې اساس ازاد جوړه الکترونونه نه لري او دغسې په ترتیب سره د کلورین او کلورین تر منځ چې دلته موږ او تاسو کاربن تیترا کلوراید مرکب لرو چې دوی خپله چشتي دي یو قطبي مالیکول دی او په دې ځای کښې بیا تاسو غیر قطبي مالیکول دی او په دې ځای کښې تاسو وینئ چې دا یو قطبي مالیکولونه دي او مثالونه یې دي چې د اس ایل تیزاب و د اوبو تر منځ او بس په ترتیب سره د امونیا چې تاسو وینئ یو طرف یې مثبت یو طرف یې منفي چارج درلودلو سره دی او دوی څو الکترونی ساحې چې کړي دي رامنځته کړي او د دوی تر منځ اړیکه رضو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د تېر لوست په ادامه مسطح مالیکولونه څو سطحي مالیکولونه درې جوړه الکترونونه او یا هم دغسې د اوبو مالیکولي جوړښت د امونیا مالیکول جوړه شاو داسې نور موږ تاسو ول وستل د لوس په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې د ارزونه په دې برخه کې څو سوالونه مطرح سوي دي چې لومړی سوال دی وايي د مرکزی اټوم الکترونیګټیویټی په زیاتېدو سره د اړیکو زاویا څه ډول کیږي کمیږي زیاتېږي تاثیر نه لري او تاثیر لري همدې ترتیب سره د مرکزی اټوم آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکې زاویې څه ډول کیږي یعنی کله چې موږ او تاسو مرکزی اټوم د آزاد جوړا الکترونونو په شمیر سره موږ او تاسو ویل کچې د آزاد جوړا الکترونونو شمیر زیاتېږي نو د دوی هغه مرکزی اټوم د اړیکې ترمنځ هغه اړیکې څه ډول کیږي زیاتېږي کمیږي هیڅ تاثیر نه لري او که تاثیر لري مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چاري ولري
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 2 او 3 سوه 1 اتیا